دا مشال ریډیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړي کې بعد پاکستان او افغانستان ترمنځ په روپیو او افغانیو د یو شمیر شیانو پر سوداګرۍ موافقه او په شمالي وزیرستان کې د روان پرلت ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل ریپورتونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل نه. د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له طالب چارواکو سره په روپیو او افغانیو د یو شمیر شیانو د سوداګرۍ موافقه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د پنجاب حکومت ته امر کړی چې ژر د لاهور د پرونی 14 پلټنې بشپړې کړي. او امریکایي ولسمشر ویلي چې خپل روسي سیال ته سپینه کړې چې په اوکراین کې به هر ډول حرکت پر هغه هیواد حمله وبلل شي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له افغانستان سره د تازه میوو په ګډون د 14 شیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو موافقه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو تر غونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس به تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو او افغانیو کېږي. بیان البته وایي طالب چارواکو او افغان سوداګرو له پاکستانه وغوښتل چې د بانک له لارې دې په امریکایي ډالرو د تجارت شرط ختم کړي او د دواړو هیوادونو په پیسو د کاروبار اسانتیا برابر کړي. په بیان کې راغلي د پاکستان د ګمرکونو یو چارواکي محمد طیب له طالبانو سره ژمنه وکړه چې د بانکي نظام پر ځای په نقدو پیسو د سوداګرۍ په اړه به له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره مشوره وکړي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو د ادارې د بیان په اړه څه نه دي ویلي. تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد د بانکي نظام چارې ټکنې شوې چې له وجې یې نړیواله سوداګري اغیزمنه شوې ده. له دې پرته په تیرو څه د پاسه 3 کلونو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت هم په دوامداره توګه کم شوی دی. اسلام آباد وایي نه یوازې په تورخم بلکې له نورو لارې هم له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبایي حکومت ته امر کړی دی چې د لاهور 14 په اړه د پلټنې وکړي او رپورټ دی وروسپاري. دا خبره د وزیر اعظم دفتر پرون د لاهور په انارکلی بازار کې تر 14 وروسته پر ټویټر په بیان کې کړی ده. پولیس وایي په پرونی 14 کې د وژل شویو شمیر 3 ته رسیدل دي. پولیسو نن په بیان کې ویلي چې په پیښه کې 10 کسان ژوبل شوي دي. بیان زیاتوي چې بارودي مواد په بازار کې د دوکانونو مخې ته په موټر سایکل کې خیول. هلته د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي چې په 14 کې ککړ کسان به ژر گرفتار کړي او د قانون منګولو ته به وسپاري. د حملې ذمہواري د بلوچستان نېشنل لیست آرمی په نوم یوې ډلې منلې. خو پولیسو نن ویلي چې د برید پلټنې کوي او د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمه دایره کړې ده. امریکای ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته واضح کړی چې په اوکراین کې به هر ډول خوځښت یا حرکت یرغل وبلل شي. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل که مسکو پر اوکراین حمله وکړه نو پر وړاندې به سخت مقاومت او وبخې پر وړاندې به سخت او منظم اقتصادي غبرګون وخی. ما ولسمشر پوتین ته سپین وویل او هغه پر دې پوهیږي چې که اوکراین پر پوله له ورغونډه شویو روسیو قطعاتو څخه یو ټولی هم تر سرحد واوړي نو دا به یرغل بلل کیږي چې په بدل کې به یې سخت او منظم اقتصادي غبرګون ښوول کیږي چې موږ له خپلو متحدانو سره ورباندې په تفصیل خبرې کړې دي. په غربي پلازمینو کې تر هغې وروسته د یوې نوې لویې شخړې په اړه د خطر زنګونه غږیږي چې روسیې له اوکراین سره پر پولو شاوخوا 120,000 سرتیري ځای پر ځای کړل او بیلاروس ته هم د پام وړ ځواک استولی دی. مسکو او مینسک وایي سرتیري د فوري تمرینونو لپاره ځای پر ځای شوي دي. د بایډن تر خبرداري لږ ساعت مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن او په اروپا کې د واشنګټن مهمو ملګرو په برلین کې غونډه وکړه چې د اوکراین په بحران خبرې وکړي. په همدې حال کې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې د اوکراین له پولې سره د روسیو پوځیانو ځای پر ځای کېدل د حملې مقدمه ده. مسکو وایي پر اوکراین د حملې نیت نه لري خو له امریکا او ناټو څخه یې په سیمه کې د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې ده. او پاکستان بیگا افغانستان ته په څلور وشتو منډو لماتې ورکولو سره له 1900 کلونو څخه د کم عمر لرونکو د کرکټ نړیوال جام بل پړاو ته ووت. د پاکستان لوبډلې پرون پچا وګټله او په لومړي بیټنګ کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو افغانستان ته د 240 منډو هدف ورکړ. په جواب کې افغان لوبډلې په 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 215 منډې جوړې کړې شوې او سیالي وبایلله. افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالي له پاپوا نیوګینی څخه ګټلې وه او د نړیوال جام دویم پړاو ته د رسیدو لپاره باید د جنوري پر 22 زیمبابوې ته ماتې ورکړي. پاکستانی لوبډله سبا د جام د لومړي پړاو وروستۍ لوبه له پاپوا نیوګینی سره کوي. په ویسټ انډیز کې د روان نړیوال جام پایلوبه به د فبروري پر 15 کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې. نو د دې ترڅنګ د ځین نورو ریپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان د کسٹم اداره وایي له طالبانو سره په روپیو او افغانیو د یو شمیر شیانو پر سوداګرۍ موافقه کړې ده. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې په امنیتي عملیاتو کې د خلکو زورولو پر ضد نن په شپږم ورځ هم روان دي. چارواکي وایي د عملیاتو پر وخت د خلکو نو زیانمنېدو پوره هڅه کوي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تر هغې وروسته د پارلماني نظام د دفاع هوډ خوولې چې په هغه هیواد کې د ولسمشریز نظام په حق کې اشتهارونه خپاره شول.
د 1973 دستور یو داسې دستور دی چې په دې باندې اسلامیست، نیشنلیست، سیکولر، لیبرل، رایټ وینګ، لیفت وینګ د ټولو اتفاق دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د حکومت ختمول غواړي، خو د دې پر طریقې د مخالفتونو ښکار دي او بیلابیل نظرونه لور کوي.
مسلم لیگ نون او د پی ڈی ایم نور جماعت نے اس دیا وقت تک تیار رہتی
دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا اپوزیشن
اپوزیشن تروس پوری ودی تند تیار سو وچ مراد میں اعتماد راڑو.
امریکایي ولسمشر ویلی خپل روسی سیال ته واضح کړی چې د یوکرين دننه هر ډول حرکت به پر هغه هیواد حمله وبلل شي. او عوامي نېشنل ګوند په 400 کې د بچا خان د 3 اونیل منځلو غونډې او نندارتونونو پیل کړي چې مخه یې د نوموړي له مبارزې او فکره خلک خبرول دي.
دلته ما دا بچخان یو کتاب ډیر زیات خوښ شو.
د دې افتی ټول ته دا پیدا دا چې لکه بابا چې دې د کام د پاره ډیر ستونزې تیر کړي دي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې ځینې نور ریپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو راځو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده او په دې لړ کې پرون په تورخم د دواړو خواو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان ګمرک ادارې 13 ورځ په یو بیان کې ویلي دي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره د بانک للارې د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم کړي او د دواړو هیوادونو په پیسو د هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وی پاکستانی او چارواکو د دوه هیوادونو په پیسو د یو شمیر شیانو پر تجارت موافقه وکړه. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې تیر کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هغه هیواد بانکي نظام اغیزمن شو. فرهاد شینواره تفصیل لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویلې شوې چې د جنوري په 6 نیټه د تورخم په 0 نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موخه افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرم کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي ایډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د شپاړسو سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدای شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړ شوی نوی پالیسی کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړ پوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ڈالر ورلیگی نو په تورخم کې به په کسٹم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی د سربا یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکو په پاکستان کې کوم صادرونکو ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری زیاد تجارت او صنعت د خونی ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین د نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا یې خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال افغانستان سره تجارت شدی نشي کېدای او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي راګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولي سمبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د امنیتی عملیاتو پر مهال د خلکو زورونو او ورته د ځاني او مالی زیان او خطو پر ضد احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دي. پرلتوال وایي له حکومت په سیمه کې د امن ډاډ غواړي او د امنیتی عملیاتو پر مهال باید ځایي اوسیدونکو ته تاوان ونه رسیږي. دوی تور پورې کوي چې شپږ ورځې مخکې د امنیتی سرتیرو له لورې پر وسلوالو په ډزو کې یو اولسي وګړی جوبل شو. یو لوړ پوړی امنیتی چارواکي پرون د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل هغه ملکی وګړي په هوایی مرمۍ لګیدلی او دا چې فوز پوره هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال اولسی وګړي زیان ونه ویني. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان سپینوام کې ځایی ولس لخوا روان پر لتنن پشپګم ورځ هم دوام لري. غوښتنه کړي چې امن لپاره چې اقدامات کیږي، وسلوالو ضد کاروایی کیږي، نو دا مولا زورونه دی پکې نه کیږي. دوی تور پورې کوي چې شپږ ورځې وړاندې امنیتی سرتیرو لخوا په وسلوالو باندې ډزو کې یو ځایي کس ژوبل شوی. بل طرف امنیتی چارواکي بیا وایي چې هی سام خلک نه زوروي. دوی چې د وسلوالو ضد اقدامات پیل کړي نو خلک په احتجاج راوځي. د سپینوام پرلت منتظم او پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر وایي چې د امن لپاره اقدامات ستایي خو په وار وار یې د عامو خلکو د ژغورنې غوښتنه کړې.
په پرلط ډیر په ساده خبره ده چې دلته ځنې خلک دفاع وجدي دغه بدلاول دي چې دا د مینا چین شي د عام خلک نه شرغتی کارډ وړي شوې دي عام هغه نارمل قیدیون چې مثال موږ به ګناه دي ریاست چې د امن د ټینګول د پوره کیم قدم هو خلی میش عوامې سي ترانسپانسته خو سره په د میژو د یو خواست وي چې صرف د عوامې د ایزاد د ژوند تحفظ خلی وشي چې عوام ته تکلیف نه ورسي.
د پرلط یو بلګډونوال حیات وزیر وایي چې غوښتنه عیني او قانوني دي ډاډ دې ورکړي کنی پرلط باید دوام ولري.
کوم غوښتنه چې میش دي دغه د عین مطابق دي ځکه چې میش د امن غوښتنه کوي امن غوړي په خورا باندې عام غوښتنه دي ډېر مشکل غوښتنه نه دي په چار دوچه دا غوښتنه ومنل شي.
یو امنیتي افسر چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نو غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې پرلطوال چې کوم غوښتنه لري دا غي تل خیال ساتلې کلا هم عام خلق نه زوروي کم کس چې ژوبل شوي 900 کیلومتر لره په هوایی مرمۍ لګیدلې دوی وویل چې وسلوالو زید او یا وسلوالو سره مرسته کوونکو زید چې کاروایی پیل کړي نو عام خلکو ته دغه مرسته کوونکي بې ګناه ښکاري نو ورته په احتجاج شي او ګټه یې وسلوال واخلي د ولس نه د مرستې غوښتنه کړي. نوموړي دا هم وویل چې پرلطوالو ته اطمانځایي مشران ورغلي ډاډ یې ورکړی او د یو ولس ته دغه ډاډ په وار وار ورکړی چې کله به هم په عملیاتو کې عام ولس نه ځورېږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د کورمې په صده کې ډاکټرانو او روغتیا پالانو نن په دریم ورځ هم احتجاجي پرلط ته دوام ورکړی او وایي د سیمې رهایشي ځایونه پولیسو او د نورو سرکاري ادارو کارکوونکو نیولې دي. خو د کورمې انتظامی مشر ډاکټر افاق وزیر نن مشال ویډیو ته وویل چې روغتیا پالانو د رهایشي سیمو د قبضې ختمولو تر ډاډ وروسته احتجاج ختم کړی خو په صده کې ډاکټران او د سیمې اوسیدونکو وایي پرلط لا هم دوام لري. د ډاکټرانو د احتجاج له وجې ناروغي لرونکي له ستونزو سره مخامخ شوې دي. طارق ورغزی نور تفصیل راکوي.
د کورمه په صدق خار کې د جمعې پرز هم ډاکټرانو او روغتیاي عملې په رهایشي ځایونو او ځمکه مبینه د پولیسو ضلع انتظامی او نور محکمو لخوا د قبضې پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی له چهارشنبه د صدې په هډکوارټر هسپتال کې عام مریضان لیدل بند کړي او غوښتنه کوي چې د صحت محکمې پر ځایونو او کوارټرو ناجایزه قبضه دي ختم کړی شي. د صدې هسپتال یو روغتیایي چارواکی محمد ګل وای په رهایشي ځایونو کې لمخ کې هغوی پراته دي خو اوس یې غیر قانوني تعمیرات روان کړي او نور ځمکه ورنه قبضه کوي چې پر ضد احتجاج ته مجبور شوي دي.
سنټرل اے سی یو بنا وغلا سیرا ز خپل سکیورټی لپاره دیواله چتام یره ته خو سکیورټی نه وا دا خو دیواله برلنو ته په غټ منځ باندې وغلا دی ما کلونی دی یو طرف ته دیوای تا
په علاقه کې د ډاکټرانو او طبي عملی د استوګنې لپاره جوړ شوی د صدې هډکوارټر هسپتال شپږ کوارټرې هم هغلته په هاسټل کې درې کمرې د لایف سټاک کلونۍ ته مخامخ دوه نورې زړې کوارټرې د غربنی روغتون ودانۍ او د سیول هسپتال پر ځمکه عوامي اډه هغه ځایونه دي چې د صحت محکمې مشرانو په خبره تر قبضو لاندې دي. د یاد محکمې یو مشر ډاکټر امجد وای کچو هم دوی په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډ شوي او د اف سی آر تور قانون اوس ختم شوی خو د ضلع انتظامی رابیه لا هم نه ده بدله شوې چې دا ډېره د افسوس خبره ده. ډاکټر امجد زیاتوي ضلع انتظامی ته خپلو مشرانو په رسمي توګه ویلي چې صحت محکمې ته هر څه حواله کړي خو مقامي چارواکي پر دغه حکم عمل نہ کوي.
سکیلیټر کړه چې الیګل اکوپیشن ته خاتم کا چې دا دی خپل افسر خبرې نه مانی دې مطلب خدایا دې مطلب خدایا چې وو سپوري د خال اف سی آر نشي کې دي وو اف سی آر نشته وو سپور ته چیرې ده.
احتجاج کوونکو دړه ورکړي چې ګلر هایشي زایونو ازمکو قبضه کوون کې لری نه کړی شول نو په 14 جنوري به هر قسمه روغتي چاره تړي خپل احتجاج به ټول سبې ته و غزوی. د صدې اوسیدونکو محمد کمال مشال لوډیو ته وای کچره د احتجاج جاری پاتې شو نو د مریضانو علاجونه په کې دوه کې به لستون زسر مخامخ شي
زکه سو بيماري زیاتیږي خلک پریشان دي تکلیفونه زیات شو نو له هغه د سمره هم کوټری یا سمرم سیول زین نیول شي وي دي یا د دوی کوم ډیمانډ سي ډایرکټر نو دا د زر تر زر پر اکړای شي.
بلخوا د ضلع ډیپټی کمشنر ډاکټر افاق وزیر مشال لوډیو تویلی د هسپتال په احاطه کې ځینې شخصي خلک غیر قانوني قابض دي چې د صحت محکمې لخوا ورته د هغوی د بې دخله کولو ویل شوي او زیاتوي له رهایشي ځایونو قبضه کوونکي د لرې کولو ډاډ تر ملاوېدو وروسته هغلته ډاکټرانو او روغتیايي عملې خپل احتجاج ختم کړی دی. ډاکټر افاق وزیر دا په ډاګه نکړه چې د صحت محکمې په ځایونو او کوارټرو چا قبضه اچولې او بلدا چې هغوی به کله له دغو بې دخله کړی شي. که څه هم د ضلع ډیپټی کمشنر ویلي چې احتجاج پای ته رسېدلی خو لا هم ډاکټران د مریضانو علاج لا کولو انکاري دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلس نیمو بجو
د مشال پنوم
په یو نیمه بجا
مشال آنلاین
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال ریډیو اوري زو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبائی حکومت ته امر کړی دی چې زر تر زره د لاهور د چاودنې په اړه پلټنیز رپورټ ور وسپاري. نوموړي دا غوښتنه پرون تر هغې لږ ساعت وروسته کړې چې د لاهور په انارکلی بازار کې په یوه چاودنه کې درې کسان ووجل او تر شلو زیات جوبل شول. هلته د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار پر ټویټر په بیان کې ویلي چې په پیښه کې ککړ کسان به زر گرفتاره کړي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. د لاهور د بمی چاودنې ذمواري د بلوچستان نېشنلیست آرمی په نوم یوې ډلې منلې خو د لاهور پولیس وایي لاروخانه نه ده چې برید چا کړی دی. نور تفصیل ګوهر مسید راکوي.
د پنجاب په مرکز لاهور کې د جنوري په شلمه نیټه باندې یوه بامی چاودنه وشوله چې پکې درې کسان مړه شوي او په شل نه زیات پکې ژوبل شوي دي. د پنجاب پولیس لخوا خپور کړي شوي یوه رپور کې ویلي دي چې د لاهور انارکلی بازار کې د دکانونو مخ کې په یو موټر سایکل کې بم یې خکړې شوی و. د دې پیښې په اړه وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پیغام کې د متاثرو کورنیو سره غمزاري کړې ده او وزیر اعلی پنجاب ته ویلي دي چې د پیښې په اړه باندې زر تر زر تحقیقاتي رپورټ ته وړاندې کړل شي. په بل طرف د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار هم په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي دي چې د پیښې ذمہوار کسان به زر تر زره گرفتاره وو او بیا بیا قانون ته مخکې کوو. د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې د ترخګرۍ په واقعیت کې زیاتوب راغلی دی. په د تیرو لسو ورځو کې د اسلام آباد په ګډون په پېښور او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو علاقو کې سو ځله د ترخګرۍ پیښې رامخکې شوې. د بلوچستان نېشنلیست آرمی په نوم باندې یو ډلې خبریالانو ته لیږلې یو پیغام کې د لاهور د پیښې ذمہ داري په خپل سر باندې اخستې ده. خو په بل طرف د لاهور پولیس دا وایي چې تر اوسه پورې دا واضحه شوې نه ده چې دغه برید چا کړی دی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د هیواد د وفاقي پارلماني نظام د ملاتړ ژمنه کړې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو سیاستوال احسن اقبال د جنوري پر 19 په ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د نظام د ملاتړ په مخه یې پر یو قرارداد د ټولو اپوزیشن ګوندونو د مخکښ سیاستوالانو لاسلیکونه اخستې دي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې پر ای آر وای ټی وی د ولسمشریز نظام په حق کې یوه سوداګریزه خبرتیا خپره شوه او پر ټولنیزو شبکو یې هم په حق کې بیانونه خپاره شول. دا معلومه نه ده چې هغه اشتهار چا خپور کړی دی، خو د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پرون مشال ویډیو ته په استولي پیغام کې ویلي پر دې موضوع څه ویل نه غواړي. شنون کې وایي په پاکستان کې څو لسیزي ولسمشریز نظام وو چې نتیجه یې نه ده ورکړي. ملیح امیرزاده په دې اړه تفصیلی رپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د ګډ اپوزیشن ګوندونو غړو د جنوري په 19 د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یو قرارداد جمع کړی چې پکې ویلي دوی په هیواد کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای ساتلو او د پیاوړي کولو حمایت کوي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند د مسلم لیگ نون یو مخکښ احسن اقبال د شروع په ورځ په ټویټر پاڼه د جمع کړي قرارداد تصویر ورکړی او لیکلی دي چې ټولو اپوزیشن ګوندونو نه پرې دستخط اخیستي. په قرارداد کې ویل شوي چې دا ایوان د پاکستان له اساسي قانون سره سم وفاقي پارلماني نظام د پاکستان د سیاسي نظام اساس ګرځوي. په قرارداد کې ویل شوی چې په پاکستان کې ټول جمهوریت قوتونه د هیواد د مسلو حل د پاکستان د آئین سرلوړی حکمرانی او عملداری ګڼي. دا ترغی روسته ده چې په پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدارتي نظام راوستو کوششونو د غنګوسو پس بحثونه روان دي. د پاکستان په یو شخصي ټي وي چینل اي ار واي د صدارتي نظام په حمایت کې او اشتهار هم خپور شوې دي.
آپ کا ووٹ پاکستان کے ذمہ دار حلقوں کو آمادہ کرے گا کہ وہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنے کے لیے آئین میں تبدیلی کریں.
د زینو اپوزیشن ګوندونو غړو مشال ریډیو تویل چې ټول مخالف ګوندونه په دې خبره سلا دي چې د صدارتي نظام مخالفت پکوي او طلبه د وفاقي پارلماني نظام ملاتړي اوسي ځکه چې په هیواد کې ورلمخه صدارتي نظام ناکام شوی دی. د جماعتي اسلامي او مشر سینیټر مشتاق احمد خان د جنوري په شلمه مشال ریډیو تویل دوی په مکمل ډول د صدارتي نظام مخالفت کوي ځکه چې داغه په خبره دا د پاکستان جغرافیایي سالمیت ته ختمولو یو سازش دی.
د 1973 دستوري او داسې دستور دی چې په دې باندې اسلامیست نېشنالیست سیکولر لیبرال رائټ وینګ لیفټ وینګ د ټولو اتفاق دی. هغې کې تا ته یو پارلیماني نظام ترکړی شوی دی. اوس که څوک دا چیړي نو بیا د هغې رپس دې پاکستان کې په یو متفقه عمراني معاهدې باندې په یو دستور باندې قوم متفق کول دا به ناممکن وي. زه خپله دې جایزه علم او ما چې نور سینیټر سره هم بیگانه پرون داسې نه زه په رابطه کې یم نو که فرض که موږ ګورو که داسې داسې مخې ځي نو بیا به د پاکستان په پارلیمنټ کې نورو خلکو سره زما سلام مشورې روانې وي. موږ به د دې خلاف پارلیمنټ نه آواز کېتو او څوک چې صدارتي نظام خبره کوي او د پارلیماني نظام خلاف پروپاګاندا کوي دا خلاف دستور کار کوي.
په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي نفیسه شاه د زیارت په ورځ مشال ریډیو تویل د صدارتي نظام راوستو خبره د پاکستان پر آئین او پارلمان برید دی چې د هغې خلاف باید د پارلمان هر غړي راپاسي.
پاکستان کې اگر هم تاریخ کو دیکھیں کہ جنہوں نے راتوں رات
که د پاکستان تاریخ ته مو وګورو نو هغه چا چې شپه په شپه د هیواد آئین په عمل کړی او بیا په ملک تش په نوم یو نظام وروته پلو چې په وجه نن د پاکستان ولس تومره شاته پاتې دی دا هم هغه تش په نوم ایجنډا ده او موږ ته یو برخه کاری زمون په ان دا یو حل شوی مسله ده چې د پاکستان په آئین کې چې د پاکستان د ریاست کومه ډانچه ورکل شوی چې وفاقي جمهوری او پارلماني نظام دی هم هغه حتمی دی او موږ غواړو چې پارلماني جمهوری نظام نور هم پراخ کړل شي او موږ یې پیاوړی کړو.
په دې اړه مو چې کله له حکومت سره رابطه وکړه نو د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر فواد چودھری پر واتس اپ مشال ریډیو تو ویل چې په دې معاملہ ډېر څه ویل نه غواړي. نوموړي ویل چې د یوټیوب ډېر استعمالونکي هر ورځ نه خبر پر خلکو خرڅول غواړي. په داسې کې چې واکمن ګوند خبرونه یوازې ګنګوسې بولي نو بیا تر شا د چا لاس دی؟ خبریال او لیکوال مرتضی سولنګي مشال ریډیو تو ویل
چکل اتلسم ترمیم منظور شو او پارلیمانی نظام لک په خکی دو شو نو دهغه ترمیم مخالفت پیل شو چې د صدارتي نظام خبرې هم تسلسل دی. پر سوشل میډیا هغه ټول خلک چې تشخیص یې موجوده حکمران ګوندې او چې څوک د فوزی اسټابلیشمنت په حمایت کې دي زیاتره هم هغوی داسې خبرې راوړي دي لکه د اتلسم ترمیم مخالفت هم او د صدارتي نظام دا خبره هم. خو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې په عوامي کچا داسې څه جذبات شته. سوچ چې د دې نظام خبره کوي هغوی په حقیقت کې په تاریخ خبر نه دي.
د سولنګي په خبره په پاکستان کې عملاً زیاتره صدارتي نظام پاتې شوی دی نو بیا دا کوم صدارتي نظام راوستل غواړي چې دوی یې خبره کوي؟
عملاً پاکستان کې جو 75 سال ابھی ہو جائیں گے اگست میں.
په اگست کې بعد پاکستان 15 اویا کال پوره شي. په دې موده کې تقریبا 950 کال خو عملاً صدارتي نظام پاتې شوی دی. د ایوب خان د واک یو لس کال وګوري چې یو صدارتي نظام وو. بیا د یحیی خان دوه کال. بیا چې کله بټو په واک کې راغلو نو هغه هم اول ولسمشر وو. د ضیاء الحق د 200 کالو مارشال لا ده. بیا د ضیاء الحق وروسته چې کله جمهوریت نظام راغلو نو بیا هم عملاً صدارتي نظام وو ځکه چې له ولسمشر سره اختیار وو چې وزیر اعظم کور ته ولیږي او یا اسمبلی ماته کړي. تاسو وکتل چې اسحاق خان هغه واک دوزله او یوزل فاروق لغاری استعمال کړ.
د پیپلز ګوند غړي نفیسه شاول نه پوهیږي چې د دې پروپاګاندا تر شا مقصد څه دی. خبریال مرتضی سولنګي د دې د مقصد په اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته ویل چې امیرانه قوتونه د خوخوي چې اقتدار له یو فرد سره وي ځکه چې له خپل خوخي سره سم حالات سنبالول او کار وستل ورته اسان وي. کارپوهان وايي پاکستان یو کثیر الکامي ریاست دی چې لپاره وفاقي پارلماني جمهوري نظام مناسب دی ځکه چې د صدارتي نظام تجربه په هیواد کې همیش ناکام پاتې شوې دي. قانون پوه لطیف افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل،
آئین کې خدا دې چې د پارلیمنت کار دی، آئین هم بدلول شي، قانون هم بدلول شي، خو په پاکستان کې د پخوانا فیوډلي نظام دی، نو پارلیمنت کې دغه خلک داسې قانون نه جوړوي اصلاح راشي. صدارتي نظام مخکې تعین شوی دی، ضرعیب دولس کاله کړی دی او بتو سیبن سه وخت کړی و، هغه نه چلیږي دلته. دلته دغه پارلیمانی جمهوریت ډېر ښه چلیږي، خو که حکمرانان پکې بېمانی نه کوي او هغوی په طریقه او په اصولو باندې دغه نظام چلوي.
بلخوا وکیل بیرسټر ظفرالله خان د جنوري په 19 په ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې سپریم کورټ وایي فیډرلي او پارلیماني نظام د پاکستان د آئین بنیادی برخې دي او هیڅ آئینی ترمیم یې نشي بدلولی. نوموړي لیکلي چې د هیواد په اساسي قانون کې بدلون یوازې منتخبه اسمبلی کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. پامیر ساحل بدرته د مهمو خبرونو لنډي ځوړاندې کړې.
د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له افغانستان سره د تازه میوو په ګډون د 1400 شیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو موافقه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو تر غونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس به تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو او افغانیو کېږي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو د ادارې د بیان په اړه څه نه دي ویلي. تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد بانکي نظام چارې ټکنې شوې دي چې له وجې نړیواله سوداګري اغېزمنه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبایي حکومت ته امر کړی چې د لاهور چاودنې په اړه د پلټنې وکړي او رپورټ یې ورسپاري. دا خبره د وزیر اعظم دفتر پرون د لاهور په انارکلۍ بازار کې تر چاودنې وروسته پر ټویټر په بیان کې کړې ده. پولیس وایي په پرونی چاودنه کې د وژل شویو شمېر 3 ته رسیدلی دی او په پیښه کې 10 کسان ژوبل دي. د حملې ذمہواري بلوچستان نېشنلېست آرمی په نوم یوې ډلې مننې، خو پولیسو نن ویلي چې د برید پلټنې کوي او د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه خلې ده. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته واضحه کړي چې په اوکراین کې به هر ډول خوځښت یا حرکت یرغل وبلل شي. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ویل که مسکو پر اوکراین حمله وکړه نو پر وړاندې به سخت او منظم اقتصادي غبرګون وخی. مسکو وایي پر اوکراین د حملې نیت نه لري، خو امریکا او ناتو څخه په سیمه کې د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې ده. او پاکستان بیگا افغانستان ته په څلورویشتو منډو لماتې ورکولو سره له 1900 کلونو څخه د کم عمر لرونکو د کرکټ نړیوال جام بل پړاو ته ووت. د پاکستان لوبډلې پرون په 6 وګټله او په لومړي بیټنګ کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته د 240 منډو هدف ورکړ، خو افغان لوبډلې په 500 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 215 منډې جوړې کړې شوې.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته، امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي روسیې ته واضح کړی دا چې د یوکرين تر سرحد اخواته به هر راز فوزي حرکت يرغل وبلل شي. نوموړي پرون په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې که مسکو داسې وکړي نو په ویناي سخت تاوان به وګالي. تر دې مخکې د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن هم د یوکرين د کړکیچ په اړه له اروپایي متحدانو سره خبرې وکړې. روسیا وایي پر یوکرين د يرغل نیت نه لري، خو له واشنگتن او ناتو څخه په سیمه کې د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې ده. د سفیر الله ستانکزی رپورټ اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په ډاګه کړي چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راز پوځي خوځښت به پر دغه هیواد يرغل وګڼي. ښاغلی بایدن زیاته کړه ولسمشر پوتین ته د خبرې واضح وي.
ما ولسمشر پوتین ته سپین وویل او هغه پر دې پوهیږي چې که د روسیې هر ډول تجهیز شوی قطعه له اوکراینی پولې ورواوړي نو دا به یرغل بلل کیږي، چې په بدل کې به یې سخت او منظم اقتصادي غبرګون ښول کیږي چې موږ له خپلو متحدانو سره ورباندې په تفصیل خبرې کړې دي.
بایدن دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له اروپایي متحدانو سره په برلین کې د اوکراین پر بحران خبرې وکړي. انټونی بلینکن
بلینکن پرون د جرمنی، فرانسې او برېټانیا د بهرنی چارو وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبرلانو ته وویل چې موسکو له ناوړه عواقبو سره مخامخ دی او که پر اوکراین برید وکړي نو د امریکا او د امریکا د متحدانو او شریکانو له چټک او سخت خبرګون سره به مخامخ شي. له بلینکن سره په ګډه خبري غونډه کې د جرمنی د بهرنی چارو وزیر انالینا بایربوک وویل څلور واړو وزیرانو پر روسیې غږ وکړ چې د کړکیچ د اوارۍ لپاره ګامونه واخلي. میرمن بایربوک زیاته کړه هر راز تاوتریخجن دریز او نور یرغل به خورا ناوړه عواقب ولري. ټاکل شوی چې بلینکن به د امریکا له متحدانو سره تر خبرو وروسته ژنیو ته ولاړ شي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د روسیې پر وړاندې د دې ټلوالې د غړو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د ناټو ټولو غړو هیوادو څو ځلې دا خبره په ډاګه کړې چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو ځواب به ورکړي. په لویدیځو هیوادونو کې له څو ورځو راهیسې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د خطر زنګونه کړنګېږي. په دې برخه کې اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې روسیې شاوخوا 1,20,000 روسي سرتیري د اوکراین د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای کړل او بیلاروس ته د پام وړ پوځي ځواک واستو. موسکو او مینسک وایي دا سرتیري د ګډو پوځي تطبیقاتو لپاره هلته استول شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اوري. د سره صلیب نړیواله کمیټه یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه خولې او وایي دا بحران چې څومره زور اخلي همره تر ټولو کمزوري خلک ځپي. دا په داسې حال کې دا چې د سره صلیب د کمیټې د افغانستان څانګې مشر پرون له طالب چارواکو سره ولیدل. هلته ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانانو د ژوند ژغورن لپاره باید هڅې چټک شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30 زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي همره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسه خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی او د مشرانو سره ولیدل. په دې لید کتو کې هغه ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نور برخه کې له موږ سره همکاري لري، موږ نو سره ژمن یو او همکاري سره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان پر روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته په کار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوس مهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پرمخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشري بحران خواته ور روان دی. یو ان اف پی ای پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې او بلور خواوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندوی ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې تر سره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 288 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 200 میلیون یورو سربیره د اروپایي ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلي بلخي لیکلي دي چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د جنوري په نمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه تګلارې په ډاګه کړې ده چې پکې راغلي چې اسلام آباد د دودیز امنیت پر ځای اقتصادي امنیت ته لومړیتوب ورکوي. په تګلارې کې راغلي چې اقتصادي امنیت له بشري او دودیز امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. حکومت وایي پر سیمه ایز او نړیوال کچ بدلونونو ته په کتو په خپلو امنیتي او بهرنیو تګلارو کې بدلون کوي او د همدې لپاره د قومي سلامتیا جامع پالیسي جوړه کړې ده. شنون کې وایي ظاهرا دا تګلاره جامع ښکاري، خو حکومت پکې دا نه دی ویلي چې د اقتصادي امنیت باوري کولو لپاره به وسایل څنګه پیدا کوي او شته سرچینې به څنګه کاروي. دوی همداراز پوښتنه کوي چې آیا حکومت به وکولی شي چې په څلورو کلونو کې دومره پراخه تګلاره عملي کړي او که څنګه. پامیر ساحل نور تفصیل لري.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسی په ډاګه کړه. وی ویل چې له 2022م زیږیز کاله یې عملی کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14مه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې د دې پالیسۍ یوه مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلي چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنۍ امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظورۍ وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د وسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژي پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي غنی چې دا پالیسي هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19مه مشال راډیو ته ویل پوښتنه دا ده چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسي جامع ده، خو په دې کې بنیادي چې کوم مسله ده هغه دا ده چې په دې کې کوم ډیفرنٹ سیزن ډیسکس کړي چې هغه د ملي امنیت خبره ده، هغه د ریجنل کنیکټیویټي خبره ده، نو او دا چې دې په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سکیورټي او نان ټریډیشنل سکیورټي په کانټکس کې خبرې کړي دي. نو آیا چې دا په دې څلور کال کې دی چې کور
د سویټزرلند د بازل په سویس پیس څېړنیز مرکز کې څېړونکی ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې شپېته پاڼې په ډاګه کړې دي، نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسي څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی ګڼي چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظر دی، خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دانه دی راغلی چې اسلام آباد به اقتصادي او مالی ستونزې څنګه هواروي.
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سکیورټي کوم د پاکستان وګورو نو معاشي او سره د مونږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي، نو هغه مسلې چې دي نو هغه به هلکې څنګه داغې د پاره کدي وي چېرې مونږ ریجنل کنیکټیویټي کوو، نو د ریجنل کنیکټیویټي د پاره به هم لکه د سټریټیجیک شیپ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له صد پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او همدا لامل دی چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور غوښتو ته اړ شو. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څپاندې درو کلونو کې د شپږ ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو او د هغه هیواد حکومت ته د اقتصادي اصلاحاتو کول وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلی منظوره کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره هم پارلمان ته یو مسوده
وړاندې او منظور کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د ناحکومتي ادارې څېړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست لواک او کنټرول عباسی نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول. په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غزولو قانوني مسوده چې منظوره شوه نو یو لوی نیوکه دا کېږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کېږي نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت د اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقع زیږولی شي او خلکو ته کاري مسؤلیت ورکولی شي. نو که حکومت دا کار بیا نشي کولی نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولی شي چې بشري امنیت باور کړي. بشري امنیت د بېوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمېر برخې لري. نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولی شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوې قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخه کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوری هیوادونو کې مرکزی بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ آزادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د دسمبر پر 1 پارلمان ته د هغې مسوده تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخله پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړ توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ییز او نړیوال کچ روانو بدلونونو ته پکتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ او دا چې په دې ګرد بهیر کې له ټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمېر غونډې او بحثونه شوي دي. متن وایي حکومت په دې لړ کې له 1500 څخه زیاتو پوهانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې او مشورې وکړي او بیا یې تګلاره جوړه کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسي د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپلې تګلارې جوړې او عملي کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز.
مشال ریډیو اوریدونکو زو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه پر دې سلا دي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت باید ختم شي، خو د هغه د لری کولو پر طریقې له یو بل سره اختلاف لري. پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند پر دې ټینګار کوي چې باید د اپوزیشن ټول ګوندونه د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي، خو د پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم په نوم د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو تحریک په اوس وخت کې مخالفت کوي. پښتنه دا چې اپوزیشن ګوندونه ولې پر دې موضوع هم نظر نه دي، جواب یې د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې اورو.
په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد حزب اختلاف په دوو برخو ویشل شوی دی. یو طرف ته پاکستان جمهوری غورځنګ دی چې پکې مسلم لیگ نواز، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډله، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل پارټي، نېشنل پارټي او ځینې نور واړه ګوندونه شامل دي. بلورتا پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند چې په خوا د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم برخول د حزب اختلاف په توګه د عمران خان د حکومت خلاف سیاست کوي. په دوو برخو ویشلې اپوزیشن پر دې خوشاله دی چې په هیواد کې د زیاتیدونکې ګرانۍ او نورو تګلارو له کبله باید د عمران خان حکومت ختم شي، خو چې کله د ختمولو د طریقې کار خبره راسي نو د دواړو ترمنځ لاري بیلی سي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک کامیابولو لپاره 102 رایو ته ضرورت وي چې دا مهال ټول مخالفه غوندونه په مجموعي توګه 350 زیات غړي لري. پیپلز پارټي دریز لري چې د عمران خان خلاف د احتجاجونو سره سره باید د هغه پر ضد د اپوزیشن ټول غوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي. د پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي قادر خان مندوخیل د جنوري پر 16 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې دا وخت په واکمن ګوند تحریک انصاف کې دننه اختلافات زیات شوي دي او که د عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک راوړل سي نو د ده په ادعا کامیاب به سي.
کراچی ایم این اے شکور شاد د بلاول صاحب په مقابله کې ولیاړو. صدیقی د ډیفینس څخه راغلی دی او عامر لیاقت سیاغ دا ویلی سی میں اسمبلی آیا نہیں ہوں مجھے لائے گیا. نو دا گرد خبری خو پر ریکارڈ باندې موجود دی. دی خپل ایم این اے د دوی د منسٹرانو احتیاجان خو پریر دا خو دی ناراض آ خو دی ٹیلیفون ایکسچینج دا نون نمبر یو مار دی سیاغ توسی او دو منٹ کے زانہ ورسی نو نیم پی ٹی آئی سی کسان دوی څخه ناراض دی احتیاجان خو پریر دا دا باوجود چې تلوشت ایم پی ایم این اے لا جنگیر ترین افسر دی آغا د خلاف ووټ کوي لیکن مسلم لیگ نون او د پی ڈی ایم نور جماعتونو سي هغه ته تیار دي.
خو په اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم شامل ګوندونه بیا د پیپلز پارټي برعکس خبره کوي. د مسلم لیگ نواز د قومي اسمبلی غړی چودھری بشیر ویر کوایی چې مخالفه ګوندونه په قومي اسمبلی کې اکثریت نه لري نو ځکه د پوینا عدم اعتماد تحریک باید وړاندې نسی.
د عدم اعتماد لپاره د اکثریت ضرورت وي. مونږ خو د یوې شیبې لپاره هم نه غواړو چې عمران خان په واک کې پاتې شي، خو د ځان د بې عزته کولو له مخه دا کتل پکار دي چې آیا له موږ سره اکثریت شته.
تر دې وړاندې د پیپلز پارټي او عوامي نیشنل ګوند په ګډون پاکستان جمهوري غورځنګ دوه ځله د اکثریت لرلو باوجود په سینټ کې ناکامه شوی وو. همدا دوه مثالونه دي چې د حزب اختلاف ګوند جمعیت علما اسلام فزرامان ډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا واسی د عدم اعتماد تحریک نه راوړلو په حق کې ورکوي.
اپوزیشن تاسو په یاد دي چې د چیرمین سیټ په خلاف باندې عدم اعتماد راغلی د اکثریت باوجود چې لس کسه یولس کسه د اپوزیشن وضعیت وو. کومو قوتو چې په 2018 کې د عمران خان د راوستو کوشش کړی وو هغو قوتو هغه عدم اعتماد ناکامه کړ. بیا د یوسف رضا ګیلانی چیرمین جوړ دی بیا اپوزیشن متحد راوستل د اکثریت باوجود د اکثریت په اقلیت باندې اوربدل کړی دی. هغه په دې باندې کوم قوتونه چې د 2018 څخه د پښابانه ولیاړو هغه نن د عدم اعتماد ناکامه کېدو پښابانه هم خدشه ده چې دوی ولیاړ دي. نو په دغه بنیاد باندې اپوزیشن تر اوسه پورې ودی ته نه دی تیار شوی چې موږ عدم اعتماد راوړو.
حزب اختلاف پر فوج دا تور لګوي چې په انتخاباتو کې د درغلو لاري عمران خان وزیر اعظم کړی وو، خو فوج دا تور ردوي او د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې پاکي او رڼې بللې دي. کچم پی ڈی ایم او پیپلز پارٹی د عدم اعتماد تحریک پاړه جلا جلا نظرونه لري، خو په دې ورستوي کې د دواړو ترمنځ بیا رابطه سوي او پر دې موضوع خبره کړې ده. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 12 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویلول چې د اپوزیشن مشران به د جنوري پر 15 نیټه په غونډه کې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو موضوع بحث کوي. حکومتي وزیران وایي چې په واکمن ګوند تحریک انصاف کې هیڅ اختلافات نشته او اتحادیان هم ورسره ملګری دي. د دوی په وینا اپوزیشن به کله هم د عمران خان حکومت پر راپرځولو کې کامیاب نسی.
تاندی هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
مشال رادیو اوري د اورګزیو د میشت میلی اوسیدونکو له حکومت غواړي چې هلته دی ورته د پاکستان د وګړو د نوملیکنې د ثبت ادارې یا نادرا دفتر جوړ کړي چې په اسانۍ شناختی کارډونه ترلاسه کړي شي. دوی وایي اوس مهال د شناختی کارډ او نورو اسنادو په جوړولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي، خو چارواکي وایي په سیمه کې داسې مناسبه ودانی نشته چې پکې د نادرا دفتر پرانیزي. نور تفصیل د طارق اورګزی په ریپورت کې.
په اورګزو ضلع کې د مشتي میلی اوسیدونکو او مشرانو د زیارت پرز غوښتنه کړې چې په خپل علاقه کې د ورته نادر دفتر زرترزره جوړ کړل شي. ځای اوسیدونکو حلیم ګل مشال لوډیو ته وایي حکومت یې د ستونزو خیال وساتي ولې چې په علاقه کې دفتر نشته، نو شناختي کارډونه او نور ضروري اسناد د جوړېدو لپاره لرې پرتو سیمو ته پتلو مجبور دي.
ايډي کارډ ولا ضرورت دي، پرم به ضرورت دي، نن سبا ټول سکولونو کې لازمی کړی دي. نو دی وجه نمو د مطالبه کوم د ماشال غلو په ساتل سره او سمور ډیر زیاته باندې دي او ان دا ورغزو ولا مینز د مشتیو ملا غړ بازار دی ورغزو کې. نو مو ته د نادر ولا یو سنټر په مشتیو ملي کې جوړ کړی شي اور ډیر سخت ضرورت دی نو خلکو ته به انتهایی زیات تکلیف دی.
د دې ترڅنګ ځای مشر اسد ایاز مشال لډیو ته وای په مشتي ملګ کې حکومتي مشرانو نادر دفتر د جوړدو ویلي خو سمرا پورې هغل ته تیز انټرنیټي سہولت نه ورکل شوی، دا خبره تر هغه عملی کول مشکل قاری. اسد ایاز زیاتوی لا کوهاټا د زیډ پلار انخلو ته د انټرنیټ تار رسیدلې خو مزید کار باندې ودرېدل چې دا سه هغل ته د نادر دفتر جوړیدنه زندګل دا
کوم ڈی سی ایل والا سسٹم دا دا دی سینٹرل تاروشی سینٹرل اور رگزی تا بیا د نادرا والا کوم سپیډ دا اغه بن خشی د لوئر سب ڈویژن دی مشتیو میله کې د نادرا والا یو نوې دفترن توسو ته جوړ کوم. نو دسمبر ان تیر شه او جنوري پتیری دوش وا هو دی ڈی سی ایل باندې کار و نشه او دی واجنه دا ستونز اغه شه پته خل ډیر په تکلیف دی.
بل خو په دغړه موګ دو کوزی او رگزو مرستیال کمشنر نوید الله شاه سره رابطه وکړه خو هغور باندې خبرو نکړي. البته په صوبایي سیملې کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف غړي سید غازی غزن جمال سمودا مخ کې ویلي ول علاقې ته د نادر دفتر سہولت ورکولو فیصله شوه خو مسله بل نه بلکې هغل تا ورته زینشته چې پکې پرایني
خو زیات تر ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن والا یا غینا بلډینګ علی او یا بیا کرایې باندې زینونه علی. نو کرایې والا مونږ سره داسې بلډینګ هغه ځای کې نشته سزا وایم سره اغه دا اغه سټانډرډ یا غول 20 اغه کې نادر دفتر جوړېدل شي. نو دا نور کلای کې د نوغم ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن نادر ته دفتر ورکړي دا نادر خپلې نه دي.
په اورګزو کې شاوخوا دریب لکه آبادی د سہولت لپاره صرف په کلایا او کورس کې د نادر دفترونه جوړ شوی خو هغه لامشتي شیخان او اساخیل کومونو ډېر لري دي. ابل دا چور باندې رش کافي زیات وي نو خلک نشي کولای چې حقل ته زر او په اسانه خپل شناختی کارډونه او یا نور اسناد تر لاسکړی. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
زو د دې خبري غړی د اخري ریپورت طرف ته. اب امینشتل ګون په 400 کې د خدایي خدمتګار غورزنګ د بنسټ اخدون کې او د عدم تشدد د مبارزې مخکخ خان عبدالغفار خان د تلین منځلو اونې پیل کړی دا چې پکې د جنوري تر شپږشتمې پورې د بیلابیل غونډو او نندارتونونو جوړولو تابعیا شوی او د کتابونو خرڅلاو سټالونه لګیدلې دي. غفار خان چې د باچا خان په نوم پیژندل کېده په شلمه پیړۍ کې د هند پر نیمه وچه د انګریزانو د واکمنۍ ضد سوله ییزه مبارزه کړې وه او همداراز یې د پښتنو په ټولنه کې د تعلیم دودولو هڅې کړې وې. عوامي نېشنل ګوند وایي د نوموړي د اونۍ لمانځلو موخه خلک د هغه له کار او مبارزې خبرول دي. شبیر احمد جان نور معلومات راکوي.
باچا خان مرکز پیښور کې د خان عبدالغفار خان باچا خان او خان عبدالولی خان د تلین هونه یا هفته نانځلو باقاعده پرانسته د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وکړه. په دې موقع دوی مشال لیډو ته وویل چې باچا خان او ولی خان د عدم تشدد د امن د بنیادی جمهوري حقونو او د تعلیم عام کولو کمی خبرې هغه وخت کړې د هغې نن هم پښتنې خورې او په خصوصي توګه دې سیمې ته سخت اړتیا ده.
عمده وخت چې د باچا خان بابا نظریه سوچ فکر ټول دنیا کې تیاری ټول دنیا او هر قوت په دغه سوچ روان دي چې پښتون د تیارو ته انتها پسندې ته دهشتګردې ته ودو کی. نو په دغه سوچ او فکر کې واحد د باچا خان بابا او د ولی خان بابا د عدم تشدد او د پرمختګ دا نظریه ده چې د یو ستوري په شان به ان شاء الله دا په دې تیارو کې ځلېږي. په دې وخت د ټولو نه زیات ضرورت اشد ضرورت د دې نظریې دی هر پښتون په دې پیدا او زمنګ دا کار دې ان شاء الله موږ دا نظریه خورکو پښتون هر کور او هر مزغو ته د خپل پیغام ورسو.
دا ګون زنانه غړي زیبا افریدی وای باچا خان خوشا سکم سر کال وړاندې د زنانو ر تعلیم نه علاوه په هر میدان کې د برخي خبرې کړې وي او عمل یې پر هم کړو.
دا باچا خان بابا نظریه وه موږ د غي پیروکار او هغه يم چې کله و نه غي خپل شروع چې کړو خپل لور نه کړو خپل بچینه هغه ټیم کې د چا دا غنو چې هغه ټیم کې تعلیم هغه خپل شروع خپل بچینه کړو تعلیم په خپل باندې زنانو
دا بنو سره تعلق درون کې د دولسم ټولګي زده کوونکی عبدالرحمن وای چې دا سه اونیل مانزل او دا سه سټالونه دوی ته ډیره ګټه تر لاسه کیږي.
دلته ما دا بچا خان یو کتاب ډیر زیات خوښ باته هماري بچا خان کې نام یو واپس او دم ډیر زیات مطلب خو دې زیات رنگ غوي سټالونه وی مطلب هر ځای کې هر فیسټیوال کې دغه جمن ته ډیر زیات ضروري جمن مطلب موږ ته خپل هیستوري او پته لګي.
عاطف لونګ چې د بلوچستان سره تعلق لري او زده کوونکی دی وای چې زده کوونکی او بیا ټولنې ته هم داسې سرګرمو ډیر اړتیا ده.
په دې کې ډیر سبق پروت دی او د دې کتابو او د دې شیانو موږ ډیر څه زده کولی شو. دا هم دلته په دې معاشره په دې خلکو کې ډیر ښه کنسپټ خوري. د دې هفتې دلته دا پیدا ده چې لکه بابا چې دي د کام لپاره ډېرې ستونزې تېرې کړې دي نو په دې هفته کې موږ ته د بابا د ژوند نه معلومات حاصلېږي.
دا د ونه چې عوامي نشل ګوند هر کال جنوري میاشت کې دا خدای خدمتګار غورزنګ بنیاد اخدونکو باچا خان او د هغه د زوی خان عبدالولي خان تلین په جنوري کې په یو ځای لمانځي. باچا خان د جنوري په شلمه نور لسو اته اتیایم کې او خان عبدالولي خان په شپږشتمه جنوري کال 2008 کې حق رسیدلی وو. عوامی نیشنل ګوند باچا خان مرکز کې د هفتې منځلو په موقع د سندرو مشاعرو سیمینارونو تابعیا کوي او د انځورونو کتابونو او د باچا خان او د هغه د ملګرو د استعمال سيزونه هم نندارتون لپاره اخو دی وی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.